د نړۍ اجماع پر دغه برخه کې رامنځته شوی دی.
مینپال صاحب، د دې لپاره چې دا موضوع لږ خروخانه شي، مخکې داسې ویل شوي وو چې ګډ عملیات، نو د تاسو له خبرو داسې څرګندېږي چې دا هغه سې ګډ عملیات نه دي چې د یو هیواد سرتیري یا نظامیان به له کرخیا وړي، یا به د پاکستان نظامیان دی خوا راوړي، یا به د افغانستان پوځیانه خوا وړي، بلکې یو ډول په هماهنګۍ به هر هیواد په خپل قلمرو کې عملیات کوي، همداسې ده؟
بالکل، ګډ عملیات هیڅ ممکن نه دی او موږ په صورت باندې د پاکستان عسکرو ته د افغانستان په خاوره کې د عملیاتو اجازه نه ورکوو. همدارنګه موږ نه غواړو چې د پاکستان خاورې ته هم د عملیاتو لپاره د هغه سیمه کې چې هلته ترورستان دی داخل سو. دا هماهنګ عملیات دی او هماهنګ عملیات لکه مخ شي مو روښانه کړله، دوی به په خپله برخه کې د ترورستانو د پټنځایونو په وړاندې باندې عملیات کوي، او موږ به له خپله طرفه په دغه سیمه کې ترورستان ولیدل شي د افغانستان حکومت به یې په نښه کوي.
د ولسمشر اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هماهنګ عملیاتو په اړه څرګندونې کولې. په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ازادۍ رادیو مجلې ته غوښ شي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې سر محقق استاد محمد ناصر ستانکزی د خپلو چاپ شویو آثارو په باره کې راته غږیږي او راته وایي چې کوم اقتصادي نظام د افغانستان لپاره غوره بولی.
نو دا کتابونه یک دوه درې کتابه هم به موضوع د اقتصادي دي، هم به موضوع د اداري دي.
لیکوال او ژورنالیست پاینده حکمت د رسنیو پر ستونزو راته غږیږي.
تکړه خبریال مغه د چې هغه ډیره منفی ګرایي وکي او ډیره شخصیت کشي وکي، دا غره رسنۍ اوریدونکي ولیدونکي بیا ډیر زیات دي.
لنډ حکایت که وخت وو نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د چنګاخ په لسمه نیټه د افغان فرهنګي میراثونو د ساتنې د مشورتي موسسې له رئیس سره د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه تفاهم لیک په اساس به د موسسه د تاریخي ابداتو د ترمیمولو، د لرغونو ساحو د بیارغونې او د هیواد د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. دغه موسسه په لومړي ګام کې د پروان ولایت د توپدرې او د کابل د مرن جان غونډۍ د استوپو د اثارو د ترمیمولو او بیارغونې په برخه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې او د تاریخي ابداتو ریاست تر نظر لاندې کار کوي. یاد د ویشي د تاریخي میراثونو د ترمیم او مرمت په برخه کې تر دې وړاندې هم له څو نورو بهرنیو ادارو سره ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوی وو. فیروسکو موسسې په فرهنګي برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د چنګاخ د میاشتې په 13مه نیټه د فیروسکو موسسې له رئیس سره د هنرونو په برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د باختر اژانس د خبریال د خبر له مخې د دغه تفاهم لیک له مخې به د فیروسکو موسسه په بیلابیلو هنري برخو کې په تیره د لاسي صنایعو او صنعتي معمارۍ او دغه راز د روزنیزو پروګرامونو په برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. د فیروسکو موسسې مسؤلینو په یاده برخه کې د هر راز همکاریو ډاډ څرګند کړ. فیروسکو موسسه چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې فعالیت کوي، د کابل د دویمې ناحیې مربوط د مرادخانۍ سیمې ګڼډ کورونه یې رغولې دي او په مختلفو هنري برخو کې شاګردان روزي. عدنان سمی د افغان د یو کور په لټه کې رول لوبوي. مشهور پاکستانی سندرغاړی عدنان سمی چې اوس په هند کې اوسي، د لومړي ځل لپاره په یو فلم کې د یو افغان رول لوبوي. دا فلم چې افغان د یو کور په لټه کې نومیږي، د یو افغان سندرغاړي د ژوند په اړه دی چې د جګړې له کبله له افغانستان وتلو ته اړ شوی او یو داسې هیواد ته پناه وړي چې هلته موسیقي ارزښت نه لري. د افغان په رول کې د عدنان سمی لومړني تصویرونه د دغه فلم د ډایرکټرانو رادیکا راو او ویني ساپرو له لوري په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې دي. په دغه عکسونو کې لیدل کېږي چې عدنان سمی اوږده ګیره او برید لري او ژیړ رنګه لونګۍ پر سر ده. داسې ښکاري چې افغان د یوه کور په لټه کې فلم کیسه د عدنان سمی د ژوند له اصلي کیسې سره ورته والی لري. پاکستان په 2015 میلادي کال کې له عدنان سمی څخه تابعیت واخیست او پاسپورټ یې ورلغوه کړ. عدنان سمی چې له 2001 میلادي کال راهیسې په هندوستان کې اوسي، تیر کال په ټویټر کې ولیکل چې له هند سره مینې اړیستلی چې په دغه هیواد کې پاتې شي او نور د پاکستان زرغون رنګه پاسپورټ ته اړتیا نه لري. له دې خبرې وروسته د پاکستان حکومت د عدنان سمی پاسپورټ او تابعیت لغوه کړل. عدنان سمی اوس د هند تابعیت لري او په لسګونو هندي فلمونو کې کار کړی. عدنان سمی په زلونو په مرکو کې ویلي چې نیکونه یې د افغانستان د هرات ولایت دي او له افغانستان سره د زیاتې مینې له کبله یې له یوې افغانۍ سره واده کړی دی. د ده لومړنۍ ښځه د پاکستان د هماغه وخت د لوی څارنوال لور زیبا بختیار د کوټې یوه پښتنه وه.
تیره اونۍ د اطلاعات فرهنګ وزارت له لورې افغان سندرغاړي وحید قاسمی ته د استادۍ لقب ورکړ شو. وحید قاسمی چې له شاوخوا یو څلوېښت کلونو راهیسې سندرې بولي، څلور کاله یوازې د افغانستان د فولکلور موسیقي د اصیلو نمونو په خوندي کولو کې لګولي او په دې برخه کې یو کتاب هم لیکلی دی. د استاد قاسمی د هنري فعالیتونو په باره کې زموږ همکار اجمل تورمان راپور چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
او وحید قاسمی هم د موسیقۍ په برخه کې استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په رسمي ډول د خلقاب خپل کړ. هغه چې له څلوېښتو زیات کلونه د افغاني موسیقۍ په برخه کې کار وکړ او د خپل تنقیز المیتوب توري شقیقې ورته سپینې کړې.
یو څلوېښت کاله کېږي چې زه د موسیقۍ په برخه کې رسمن حضور لرم او د موسیقۍ په بیلابیلو برخو سندرو ویلو، سندرو جوړولو او د موسیقۍ د سیړنې او په ورته نورو برخو کې کار کوم.
قاسمی تر وسه او زیاتې سندرې جوړې کړې چې یوازې شاوخوا یو سلاتیا یې خپله او نورې نورو سندرغاړو ویلې دي. وحید قاسمی تر ډیره په خپلو هنري کارونو کې په نوښتونو پسې ګرځېدلی. په وروستیو دوو میاشتو کې د یووالي په نوم یوه سندره جوړه کړه چې د افغانستان په لسو ژبو ویل شوې ده. د لویانو تر څنګ ماشومانو ته هم سندرې او ترانې ویلې دي. نوموړی وایي د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې هم کار کړی دی.
له
2009 تر 2014 پورې مې په څلورو ولایتونو کې د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې کار کړی. دا هغه کارونه دي چې په تیر یو څلوېښت کلن هنري ژوند کې مې کړي دي. د کار په پیل کې یم او هیله لرم ډیر کار وکم.
خو له خپل کار او هنر نه خوشاله قاسمی بیا په ټوله کې د هنرمندانو په اړه وایي:
هنرمندان زما پند هغه کسان دي چې دوی قرباني ورکوي. که د هنر پر ځای پر یو بل کار بوخت شي نو د عمر په پای کې به آرام او هوسا وي.
قاسمی د افغاني موسیقۍ لومړنی استاد نه دی، تر دمخ کې یو شمیر نورو هنرمندانو ته هم د موسیقۍ په برخه کې د استادۍ لقبونه ورکړل شوي دي. خو دی ټینګار کوي چې باید معیارونو ته پام وشي.
کله چې دا لقب ورکول کېږي باید د هنرمندانو کارنامې وکتل شي. موږ یو شمېر کسان لرو چې عمرونه زیات شي، بیا له دې امله چې په یاد برخه کې وخت ډیر تیر کړی ورته لقب ورکول کېږي. خو تش نوم کوم ځای نه نیسي، باید د هنرمند لاسته راوړنې معلومې وي او معیار باید دا وي چې د خپل هیواد موسیقۍ ته خدمت کړی وي.
تورتمونه دی هر خواته سترګور شول، هم بي سترګو خو کلاس او خي وهي چوک دی ولري پرتنه ده.
سوسال پسر کا پم کی زبانه روان ش زکه کا وگل ناز زکه خرا ما نش. سوسال پسر
کا افغان لیکوال او ژورنالیست پاینده حکمت چې لڅو کلونو رئیس د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي وایي چې په افغانستان کې ګڼې رسنۍ ملي ګټو ته ژمنې نه دي. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ورسره کړې، پام ورته راړوم.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. دا چې تاسو په مختلفو رسنیو کې د ایډیټر په توګه پاتې شوي، په اوس مهال په رسنیو کې په خاص ډول په خبری شبکو کې ستونزې څه دي؟ اساسي ستونزې
خوشبختانه چې په افغانستان کې په دغه تیرو 1514 کلونو کې رسنیو ډیر رشد وکړ، ولې شاید ډیرې دوستان دغه رشد ته ډیر خوشبین وسی، ولې زما په نظر باندې په دومره تیز سرعت سره موږ باید دومره د رسنیو په ډګر کې دومره رشد نه وکړو. دویمه ستونزه دا چې زموږ رسنۍ چې دي چې د دوستان خپه نشي، هغه شی چې هغه ملي ګټې دي یا ملي منافع دي، متاسفانه چې په ډیری رسنیو کې ټول نشم ویلی خو په زیاتو رسنیو کې هغه په پام کې نه نیول کیږي. په نوره دنیا کې که موږ تاسو وګورو، ملي ګټې یو مشخص تعریف لري، یو ټول رسنۍ هغه ته که څوک وایي که څوک نه وایي هغه مکلف دي، حتی هغه خبریالان ځان مکلف ګڼي چې له دغه ګټو نه دفاع وکړي. ولې په افغانستان کې به د دې برعکس رسنۍ کوشش کوي چې ځینې رسنۍ کوشش کوي چې دغه ملي ګټې یا د قومونو ترمنځ په یو نوم بل نوم یا حتی د دې د سمتونو ترمنځ په یو نوم بل نوم باندې یا ډېر داسې خبرونه چې هغه د جنگ له ډګرې او هغه رازونه یعنی دشمن لاغې نه استفاده کوي باید په مغه شکل چې دي خپاره نشي، ځکه چې دا زموږ ملي ګټې دا ایجابوي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې دغه ټولې پولې ماتیږي او تکړه خبریال مغه ده چې هغه ډېره منفي ګرایي وکړي او ډېره شخصیت کشي وکړي او خلک هم دغه رسنۍ اورېدونکي ولیدونکي بیا ډېر زیات یو ستونزه خو دغه ده. دویمه دا ده چې زموږ رسنۍ په مالي یا مادي لحاظ باندې خودکفا نه دي، نو کله چې یو سړی په خپلو ولاړ نه وي خودکفا و نه اوسیږي، نو دا هم یو غټه ستونزه ده. طبیعي ده چې هغه بله چانه پنډ اخلي، پیسې به اخلي، او کله چې یو سړی د یو چانه پیسې اخلي نو دا مجبوریتونه دي چې د هغه فرمایشونه به بیا په خپل رپورټونو کې په خپلو پیچرو کې په خپلو تحلیلونو کې مد نظر نیسي. نو دغه دوه ستونزې دي. او درېیمه ستونزه دا ده چې هغه صحیح معلومات چې دي که هغه د مخالفینو سره دي که هغه د افغانستان د حکومت سره دي په هغه رښتینی بڼه که حتی که هغه د عامو خلکو سره دي ولس سره دي، نو ډېرې زموږ خبریال سیمه ییز خبریالان چې دي هلته د سیمه ییزو چارواکو یا زورواکو تر نفوذ لاندې دي او هغه مشکلات لري، څه اقتصادي مشکلات دي، څه نور دغه د افغاني ټولنې مشکلات دي، نو هغوی نشي کولی چې هغه تصویر یا هغه عکس په مغه بڼه چې رښتیا ده منعکس کړي، ځکه چې هغوی هم د تاثیر لاندې دي.
حکمت صاحب، رسنۍ د عامه اذهانو لوری ټاکي. په لرو پرتو ولایتو کې اف ایم راډیوګانې دي، ته ورته نورې سیمه ییزې رسنۍ شته دي چې هلته فعالیت کوي، مګر له بده بخته اکثره هغه دي چې د عامه اذهان منفي خواته بیایي. د هغوی لپاره ستاسو د یو سینیئر ژورنالیست په توګه مشوره څه ده؟ هغوی باید څه وکړي؟ څه ډول پروګرامونه جوړ کړي؟
زما هله دا ده او په دې تمه یم خدای دې وکړي چې د افغانستان رسنیز ډګر یا خبریالان په دې پوه شي چې مونږ د یو ملت په توګه یا د یو هیواد په توګه په دې وطن کې یا په دې جغرافیه کې ژوند کوو او موږ باید خپلې ګټې وپیژنو چې د دې وطن ګټې په څه کې دي. که دا وطن خوندي موتا خوندي، که دا وطن خوندي نه موتا خوندي نه، راز وپیژنو چې راز څه شی دی، دا د ویلو دی، دا د ویلو نه دی، د دې ګټه څومره ده، د دې تاوان څومره دی. او که چیرته مونږ ملي منافع وپیژنو او دا تعریف کو او د ټولو رسنیو مسؤلین په دې پوکس وکړي چې مونږ ته تر سمخ کې د افغانستان ګټې مهمې دي، نو ان شاء الله چې دغه ستونزه ختمیږي. او کچیرته مونږ ملي منافع و نه پیژنو او دا مخې ته کې نو د لومړیتوب ورنکو، نو زموږ رسنۍ لکه فکر وکړه چې د سیتار او د رباب غوندې به خلک اوري او هغه خلک چې هغه مخالفین دي په ځای دې چې وطن ته ګټه ورسوي هغوی به ځینې زیاته استفاده کوي، او چې هغه لکه د نفاق خپرول شو، هغه د رازونو پاش کول شو، هغه په افغانستان کې ډېرې تاسو پیږي چې دا شخصیت کوشي کیږي، یعنی حتی د خلکو شخصیتونه ترور کیږي.
په نور نړۍ کې د دغه ډول اعمالو سزا موجوده یی که څنګه؟
په نور دنیا کې د حکومتونو لخوا که هغه مستقیم وي که هغه غیر مستقیم وي، دا طبیعي نه ده چې هر شی دې په یو قانوني قالب کې واچول شي. هغوی خبریالان تشویقي، خبریالان پوهي، خبریالان بریفکي ورته وایي چې دا غزمونږ لپاره شنه خطونه دي، دا زیړ خطونه دي، دا سر خطونه دي، نو بیا هغه خبریالان او حتی هغه رسنۍ هلته تعقیبیږي، کتل کیږي چې په دې کې نن څه دي، سبا ته څه دي، او ګوري. نو کله که د یو خبریال نه په یو کالم کې یا په یو تبصره کې یو خبر کې اشتباه شي چې هغه د ملي منافعو سره په ټکر کې، هغه کتل کیږي، خبریال غوښتل کیږي، پوښتل کیږي، ولی په افغانستان کې متاسفانه چې دا شی نشته او هغه ازادي یوازې موږ دغه اورېدلی چې دلته د بیان ازادي ده. د بیان ازادي په دې معنی نه ده چې زما شخصیت ووژنې، د بیان ازادي په دې معنی نه ده چې د افغانستان د وسلوال فوز یا د ملي امنیت یا د وزارت دفاع د وزارت داخله رازونه خلکو ته ورکړي، یا هغه کمزوریان چې په دې کې دي چې د هغې د دښمن استفاده کوي هغه ته خلکو ته ووایي، یا نور داسې درسته ده چې په سیاسیونو کې به ستونزې مشکلات به وي، خو د دې معنا دا نه ده چې تا هغه په عامه ذهنیتونو کې هغه منفور کې او هغه توهین کې. د دې د اصلاح لپاره نور ډېرې لارې شته. په افغانستان کې ولې متاسفانه چې ډېرې زیاتې د خبریالانو د دفاع او د خبریالانو د کمیسیونونو ټولنې او اتحادیې شته، ولې متاسفانه چې سره که فکر وکړي دغه اتحادی خپل منځ کې سره همغږي نه دي، متحد نه دي، یوې نه دي، یو د بل سره ډېر مشکلات لري. هغه سمتي مشکلات دي، قومي مشکلات دي، فکری مشکلات دي، حتی دا به ویو چې دغه اتحادیو د تمویلونکو ترمنځ مشکلات دي. نو کله که موږ واحد سټیج ونه لرو، واحد مایک ونه لرو، واحده ستراتیژي ونه لرو رسنیو لپاره، او داسې ستراتیژي چې هغه د هر څه نه مخکې ملي ګټو ته ژمنه وي، فکر نه کوو که دغه در رسنوی موجودیت د افغانستان د خلکو لپاره دومره موثر شي څومره ضرر زیات.
دروسته پښتنه په توګه اکثره رسنۍ جوړ شي، رامنځته شي، څو میاشتې یو کال یا یو نیم کال فعالیت وکړي، له منځه لاړ شي، په دې معنی چې په اقتصادي لحاظ، په مالي لحاظ هغوی خودکفا نه دي. د خودکفایۍ لپاره څه پکار دي چې زموږ رسنۍ په ځان بسیا شي؟
مشکل دا ده چې موږ په افغانستان کې ناسالم رقابت کوو. ناسالم رقابت دا ده چې زه ګورم ستا ټلویزیون یا ستا رادیو په څومره حد کې زه باید په هر قیمت چې ستانه یو قدم مخکې ولاړ شم، ولی په دې نه ګورم چې زه سبا ته دغه زیات چې زن کراس کوم سبا ته دغه میدان ساتلی شم یا نشم ساتلی، دا رقابت کوي شم یا نشم کولی. موږ بیړه وکړو، منډه وکړو، بیا هغه وروسته چې کوم مادي سپورټ دی هغه بیا نه وي، یا هغه څوک چې پیسې ورکوي دغه رسنۍ ته کم ډونر هغه هم د هغه مشخص د ځانګړي هدف لپاره ورکوي. کله چې هدف ترلاسه شي هغه بیا هغه رسنۍ خوشی کوي، نو رسنۍ مجبوره ده چې بیا هغه سقوط وکړي یا خپل مایک خاموش کړي. نو دغه ستونزې دي چې موږ د خپل د افغانستان د طبیعي محیط سره چې کوم محیط دلته دی، یعنی کم استعداد او سویه او فضا چې دلته د رسنیو دپاره ده، د هغې سره سم نه ځو. موږ په ډراماتیک توګه یا په غیر شعوري توګه یا په ډېر جذباتي حالت باندې مخکې ګام اچو، بیا وروسته بیا عمل ته بند پاتې.
مشوره دی هغه اشخاصو ته څه ده چې هغوی رسنۍ جوړي یا د رسنیو مالکین دي او د دغه ډول ستونزو سره مخ دي؟
زما هیله دا ده چې افغانستان د یو ورځ د داسې رسنیو شاهد اوسي چې ټول رسنۍ پکې په ملي فکر کار وکړي، او دویمه دا ده چې زموږ رسنۍ د افغانستان د فکر په اساس جوړي او د افغانستان د اقتصاد خپل په داخل کې تمویل شي او په داخل کې تقویه شي، او دغه د پروژې رسنۍ یا دغه پروژې چې مطبوعاتو ته ورکول کیږي، زه فکر نه کوم چې دا دی یا مفتي او یا د لکم سیاسي عادت نفرت ورکړ شي.
ډیره مننه.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. په نننی نقل کې یو سوی قضاوت کوي. راځئ وږمې ته به غوږ شو او به ورو چې سوی څنګه قضاوت کوي.
د زمري او بني ادم کیسه. په تیرو هیرو زمانو کې چې ونو بوټو او حیواناتو هم خبرې کولې، یو زمری په کنده کې ولوید. کنده ژوره او ستوغه وه. زمری ورنه ځان شویستلی. د پخپل ډاډ غږ د ځنګل له نورو ژویو مرسته وغوښته، خو هیچا ځان ورباندې پوه نه کړ. زمری په قهر شو، وغړمبېده، وغورېده او کنځلې یې وکړې، خو لکه ټول چې کاڼه وي هیچا یې فریاد وانه ورید. شپه تیره شوه، زمری سخت وږی شو، ریکت واخیست، ویره ور پیدا شوه، زهره یې شروع کړې، مگر بیا هم څوک راښکاره نه شول. د چې مرګ نږدې لیدلی و، فریاد او زهره یې کولې. دغه وخت یو بنی آدم را پیدا شو، د کندې په غاړه ودرید، لاندې یې وکتل. زمری ورته وویل، بنی آدمه راومې باسه، دغه نیکي به دې هیڅ وخت نه هیروم. بنیادم چې د بد حال ته وکتل، زړه یې ورباندې وخوږېده. ولې جراتی ونه کړ چې مرسته ورسره وکړي؟ د لزانه سره وویل چې پس مری څه اعتبار دی؟ که یله کنده را وباسم اول کس به زیم چی خوری بمی. بنیادم ورنه روان شو او زمری چی نور هیچ امید ور پاته نو په ژړا پیل وکړ. سلګه یې وهلې او ژړلې. د بنیادم خوا ورته بده شوه. را تاو شو د کنده په غاړه ودرید. زمری ته یې وویل مه ژاړه، خدای به هر څه اسانه کړي، زه به دې را وباسم، ولې قول به راکوي چې شر به نه را رسوي. زمری وویل دا دی په لوړ آواز چې د ځنګل ټول ژوي او ونې بوټي یې واوري، وایم چې هیڅ تاوان به نه در رسوم او ښه به دې نه هیروم. بنیادم شاوخوا وکتل، یوه کنده یې پیدا کړه. کندې ته یې واچوله چې زمری ورباندې پل کیږدي را وخیژي. زمری چې څنګه را وخود، بنیادم ته یې نیخ نیخ وکتل، ورنه تاو را تاو شو. بنیادم پوه شو چې د خوړلو نیت یې لري، خو ورته ویې ویل خپله وعده مه هیروه. زمری ورته وویل ما به وعده هیڅ وخت نه وای هیره، خو خورا وږی یم، زړه مې نه صبرېږي. بنیادم چې سخت وارخطا شوی و خواست ورته وکړ، راځه دا مخامخ ولاړه ونه به منځګړي کړو چې څه ډول فیصله راکوي. زمری ورسره ومنله. ونې وویل زه نه پوهیږم انسان خواخوږي څه ته وایي، او ولې له نورو توقع لري چې رحم دې ورباندې وکړي. کله چې زموږ ونو پاڼې تویوي او څانګې مو غوڅوي چې خپل کورونه ورباندې تاوده کړي، دا رحم دی؟ کله چې تبر راته نیسئ او رانسکوروئ مو، هلته دا رحم چیرته وي؟ او بله دا چې په ځنګله کې خو دغه کنده بل چا نه دی ایستلې، انسان ایستلې ده. زمریه دوه زړه کیږه مه، حمله ورباندې کوه. زمری د سترګو له کنجونو بنیادم ته وکتل، ومسېده. ویې ویل اوس به کې څه وایې؟ په همدې شیبه کې یو غویی را پیدا شو او بنیادم آواز ورباندې وکړ، صبر صبر غویه، ته لږ تم شه چې په کار مو یې. زمری چې د ونې قضاوت ډاډه کړی و، د غویې منځګړتوب یې هم ومانه. غویې وویل غویې ټول عمر د انسان خدمت کوي، بار یې وړي، کراچه یې چلوي، جوخته یې غاړه ږدي، یوې ورته کوي او غواګانې خپلې شیدې ورباندې خوري. خو چې کله غوا یا غویی زوړ شي، بنیادم چاړه پسې راواخلي چې غواښه یې وخوري او څرمن یې وپلوري. نو زمریه که زما خبره منې، مه ورته ګوره، سمدستي یې نوشي جان کړه، په بنیادم رحم په کار نه دی. زمری ځان د حملې لپاره راټیټ کړ. وینې چې ټول دا یوه خبره کوي، نور نو تیار شه. د بنیادم زړه ومنل چې ټولې لارې ورباندې بندې دي، خو متل دی وایي اوبه وړی ځک ته هم لاس اچوي. د مرګ په منګلو کې سار بنیادم هم چې دغه وخت د سوی د پښو آواز واورید، یو ځل بیا د ژغورنې تمه ورپیدا شوه. زمری ته یې په کږه غاړه وویل بس یو وروستی چانس غواړم، راځه له دې سوی به لا وپوښتو چې زما خوړل سمه چاره ګڼې که ناسمه. زمری وویل څه فایده، تو خو پوهیږي چې ځواب معلوم دی. بنیادم زری وکړي او زمری وویل زه دا ځل به هم ستا ومنم، خو ګوره چې سخت وګیم، تر دې زیات درته صبر نشم کولی. زمری او بنیادم سوی ته کیسه وکړه. سوی خبرې په غور سره واورېدلې، وروسته بیا سوی سترګې پټې کړې او مخکینۍ ښۍ پښه یې په خپل اوږده غوږ تېره کړه. څو شېبې پس یې سترګې پرانیستې. د قاضیانو غوندې په محاکمانه غږ ورو وویل زه ستاسې دواړو په خبره ورسېدم، پوه شوم، خو د دې لپاره چې په قضاوت کې هیڅ اشتباه ونه کړم، نو دواړه مهرباني وکړئ هغه کنده راښکاره کړئ او یو ځل بیا مې پوه کړئ چې څه وشول. زمری او بنیادم سوی کنده ته چې څو ګامه اخواوه ورسره بوتله. سوی د کنده په غاړه سر وخوزاوه، ویې ویل هو ډیره ژوره ده، او بیا یې زمری ته مخ واړاوه. ویې ویل رښتیا تاسو وویل چې دلته په دې کنده کې وي او په دې ځای کې دغسې ولاړ وی که نه؟ زمری ورته سر وخوځاوه، مانا هو همداسې وه. او بیا سوی بنیادم ته وویل، ته هماغسې ودرېږه لکه هغه وخت چې د کندې په غاړه ولاړ وې، او زمری دې هم په کنده کې هماغسې ودرېږي چې سم قضاوت وکولی شم. زمری چې لوږې پتنګ کړی و او د بنیادم د خوړلو هوس یې د عقل سترګې ورړاندې کړې وې، سمدستي کندې ته ټوپ کړل. اوبه یې ویل، زه دغسې ولاړ وم. سو یې وویل، ښه ښه، ته نو دغسې په کنده کې ولاړ وې او راوتلی نه شوې، او بنیادم هم دلته د کندې په غاړه دغسې ولاړ و او درته کتل یې. اوس پوه شوم چې کیسه څه وه. نو کیسه داسې وه چې بنیادم له تا سره د مرستې نیت وکړ او بس ټول جنجال له دغه ځایه شروع شو. مانا دا چې که بنیادم در سره سړیتوب نه وای کړی او زړه یې درباندې نه وای سوځېدلی، ته به په کنده کې لکه د اوس غوندې پاتې وای. نو زما فیصله دا ده چې بنیادم دې خپله لاره ووهي، روان دې شي او په تا باندې دې غرض نه لري چې جنجال ورته جوړ نه شي. ته په کنده کې اوسه او دیدی په خپله مخه ځي. فیصله همدا وه. د خدای په امان.
سرمحقق استاد محمد ناصر ستانکزی شپږ اویا کاله عمر کړی او په دغه موده کې د اقتصاد او ادارې په برخه کې 15 کتابونه او تر 300 ډیر مقالې چاپ کړې دي. د استاد ځینې آثار ناچاپ دي. دی وایي، پر هغو کار کوم او غواړم د اکاډمیسنۍ رتبې لپاره یې بشپړ کړم. د استاد سره مې د دوی د آثارو او نظریاتو په باره کې مرکه کړې، پام مو ورته راړوم. ستړی مسې استاده.
جوړ اوسې، خیر اوسې. ټولو همترنانو ته سلام علیکم وایم او صحت غوړم، سلامت غوړم. ول تاسو تشکر کوم چې زما له کتابو له نظریات نه تاسو نور خلک ته رسواره وکړئ. ډېر تشکر
استاد. مخکې له دې چې ستاسو په کتابونو باندې خبرې وکړو، په مجموع کې که راته ووایاستئ چې تر اوسه مو څومره آثار چاپ کړي دي؟
زما رسمي چاپ کتابونه په نام د کتابو 15 آثار کېږي سر، او تقریبا 200 مقالې علمي چاپ شوي.
استاد، ستاسو کتابونه چې ما وکتل، ډیره برخه یې د اقتصاد او د ادارې په حیثه کې ده. په افغانستان کې د قوانینو په اساس په تیرو کلونو کې نظامونه بدل را بدل شوي دي، او طبعا له دغو سره بیا هغه د ادارې سیستم هم بدل شوی ده. د اقتصاد په حیثه کې هم تغییرات راغلي دي. فرضاً یو وخت په تیرو کلونو کې په مرکزی اقتصاد باندې تاکید کېده، بیا وروسته د اوسو کلونو کې د آزاد بازار ده. ستاسو کتابونه چې چاپ شوي دي په همدې دو برخو کې، تاسو په همدې ټولو کلونو کې چې وه، یوه نظریه مو تعقیب کړې ده کم له وخت سره نظریات بدل شوي دي؟
نقطې ته اشاره وکړه چې هغه سیستم د اقتصاد دی. زموږ په افغانستان کې ډېر سیستمونه راغلل متغیر. اقتصادي رهنمایي شده راغی، اقتصادي آزاد راغی، اقتصادي مثلا رهبری شده راغی، اقتصادي مختلط راغی، اقتصادي مثلا پلان مرکزی راغی. هر شاه، هر رئیس جمهور ځانته یو دغه جوړ کړي. اما بدبختانه دغه تحول، تغییر و تحول په ټول د تاریخ د افغانستان کې لویه صدمه د سیستم د اداري په افغانستان کې. تر اوسه موږ یو ثبات کامل د اداري په حیثه کې سیستم نه لرو. نو بله خبره دا ده چې په قانون اساسي کې ذکر شوي چې به نام سیستم اقتصادي افغانستان بازار است. بازار، اما افغانستان څه کوي؟ افغانستان د تجاران هغه سوی استفاده کوونکي آزاد په افغانستان کې هیڅ گنجایش نه لري. حتی په امریکا کې اقتصاد بازار آزاد نسته، حتی مداخله دولت موجود ده. حتی سیستم پلان گذاری په روسیه کې چې ده، تر اوسه پورې دوی موافق شوی نه چې سیستم بازار به سوسیالیزه یا دغه کمونیستي روی کار کې. ولی دوی په افغانستان بې له دې چې خبر یا دغه
خیلی جمله استعمال کرده پر قانون اساسی گرب به نام ده اقتصادی بازار دی نمیشه کلی ندی چه دا کم بازار بازار آزاد دی مختلط دی بازار رزمشوه دی ربری شده دی مرکزی دی دخل بازار نو معلومه نده او دا دیر جنجال دی پر افغانستان که چه اقتصادی بازار آزاد مگه اقتصاد ندرو بیا بی اقتصادی معلوم نده بیا فوراً بی بازار اقتصادی آزاد ورسیده
استاد په نور دنیا کې لکه څنګه چې تاسو ویل ک آزاد بازار مې دولت د دولت مختلفې ادارې دوی چاري دوی ګوري متاسفانه په افغانستان کې دا موضوع د تعقیب موضوع د څار موضوع ډیر ضعیف ده او کوم اموال چې افغانستان ته راځي په ګمرکونو کې هغه متاسفانه نه چکیږي یو وخت مې ل داخلوال صاحب سره مرکه هم دی آزاد بازار باندې نو اگر ته ویل وای متاسفانه دا اداره نسته چې دوی وڅاري زه وای تلایم لمنډینه مې او شای اخیستای دا تاریخ چې مې کتلای فرزن لس ورځې یا پنځه لس ورځې اکسپایر ته پاته وي یعنی چې تاریخ یې تیر سي بیا چې پښتنه کړی دا لخل ګونه وای غره ته ویل دي چې دا د شاو خو ملکونو کې چې کله د یو شی تاریخ داسې تیرې دوه تنه زده سوی هم دا افغان سوداګر ورغواړي ورته وای چې ورور راسه په نیمایي د یوسه په هر حال استاد یو وخت کې د چین په اقتصادي تګلارې باندې به خلکو انتقادونه کول او دا به ناکامه بلاله خو نن سبا چې کتل کیږي چین ډیر برلاسه ده کومه تګلارې چې دوی انتخاب کړې ده د نظریات څنګه دی استاد دا کله د ډیرو پخو پخو استادانو نظریات هم دغه څه راوخیږي کوم اټکل چې دوی ورته کړی دغه خلاف یو شی
دا چې هر مملکت نظر په خپل شرایط باندې خپل تګلار د اقتصادي تګلار ته نی کده تو خو ځوان زموږ په وختو کې افغانستان و جاپان یو وخت ازایی تو برسیده یا وقتی پا دقیقه شروع کرده پا فعالیت رو بانی شروع کرده چونگه چه جاپان که سیستم دقیقه تقلار در اقتصادی اداری سیاسی مشخصه لا تغییره من سرقله اما که تحقیق کرده یو هدف تو برسیده در نور مملت کتو که دقیقه تغییر در رژیم تغییر در برنامه تغییر در سیستم در اقتصاد تغییر در اداره دا یو سره مره مثلا یو کور جوړ کې ترځه ورسه او بل ځای راشي چې دا کور غلط دی بیرته سره بیرانی
استاد دا تاس نظر ته په پام سره نه ته نه د اقتصاد په برخه کې د کډرونو په برخه کې فرضاً په یو اداره کې یو ماموري په یو خاصه سیاسي نظریه پورې تړل یو ماموري خو په هر حال دا د خپل کار دی کله چې نظام بدلیږي نوې حالت راځي دغه مامورین چې پخوانی نظام که مقرر سوی دای لمخی پسی واخستن بیا چی بل نظام را غی بیا آغا پسی واخستن یعنی مختنان نیوازی دا چی پا اقتصادی لحاظ صدامه لیدلی دا ده کدرونو پا حسابم پا تیرو کلونو که مل دیر زیاد صدامه لیدلی استاد استاسو یو کتاب دا اجتماعی اقتصاد پا بارا که دا
اصل اقتصاد خو دیر دقن داری صحیح داری مگه او گفته چی یو لدی جمله ده یو کتاب په نام د اقتصاد اجتماعي په هغه فعالیتونه چې په اجتماع باندې زیاتر اړه لري اړیکې لري او دا په دې کتاب کې
مثلا دغه کوم مسایل
هغه مثلا اول دغه خپل نفوذ دا نفوذ افغانستان یو ګلی افغانستان دا ټول دنیا چې فعالیت کوي افغانستان چې فعالیت کوي لپاره دی هدف دا دی چې نفوذ آسایش پیدا کړي د خپل نفوس هسته مرکزی طول فعالیت بوده تر روز نفوس ثابت نیه تر روز تعلیم یافته نیه تر روز سالم نیه هیچ شی سر تا نسی رسیده از موگه نفوس پا افغانستان که ناروغ ری ده اقتصادی ناروغی لری ده سیاسی ناروغی لری ده اداری ناروغی ده فکری ده آموزش ناروغی لری نو دا یه ملکت ناروغی اگه تایی که ولیسی چی مومد دیدی وگه دیدی چی نور فالتو دقا کمک باشی یک مومد واقعی چی اول نفوز می شروع کلی بالغه آقا شان چی اقتصاد اجتماعی بال عدل داری لکه مثلا زراعت لپار دشتی ما دی په زراعت مې مې زراعت وکړل. زراعت به څنګه چې سوره ساحه د مځکې لري، سوره نه اوبه لري، سوره نه لري، کومه لاره پیدا کړو چې بیرا دغه زراعت د اسهای د نفوس لپاره په کار واچو. بلې موضوع دا پروژې دي، پروژې انکشافي پروژې دي، بد د نفوس د اسهای لپاره دغه سي.
استاد، تاسو دوه مسلو ته اشاره وکړه، یو مو د پروژو خبره وکړه او بل مو د نفوس خبره وکړه. په افغانستان کې په دې څو کلونو کې د سرشمیرنې چې سوي دي دا ډېرې دقیقې نه دي. فرضاً کله دا 1.5 میلیونه سي د افغانستان وګړي، کله تر هغه زیات سي، کله په کابل کې وایي چې 6 میلیونه اوسي، کله بیا وایي 15 میلیونه اوسي. دغه سرشمیرنې هم دقیق نه دي. په نوره دنیا کې د خدماتو او د نورو ډیرو ګڼو مسایلو لپاره دا ډیر اهمیت لري. او بله مو د پروژو مسله یاد کړه. پروژې هم په افغانستان کې چې دي ګډې وډې دي، ځینې دولت تطبیقوي، ځینې خارجي موسسات تطبیقوي، یوه هماهنګي نسته ده. نو ستاسو مشخص نظر په دې مورد کې څه ده؟ د نفوسو په حیثه کې څنګه کولای سو چې دقیقې کو، او پروژې څنګه کېدای سي چې بریالۍ واوسي؟ فرضاً دولت یې تطبیق کې مفید دي که خارجي موسسات؟
هرویل دا دی چې اول د نفوس په حیثه کې چې موږ ډېر مشکلات لرو، و تربوس نفوس د مملکت معلوم نه وي. مثال درته وایم چې په یو فامیل کې تعداد آزاد ریز فامیل ته معلوم نه وي. هغه دولت ته لاړ شي، بازار ته لاړ شي، تور لپاره تور شان راوړي، څو نفره دي معلوم نه دي، چېغته بوټ واخلي، څو نفره چېغته مودې غذایي واخلي، څو نفره چېغته لباس واخلي، څو نفره چېغته دلو ډاکټري وکړي.
دا مشکل خو ستا ده استاد. نو
د هر بداري په افغانستان کې هم دغه شی دی، نفوس معلوم نه دی. موږ په دغه کې په عیسای مرکزي کې کار کوو، سه په تقریب 58 کې یو سروې د نفوس ماري ټول افغانستان کې اجرا شوه. بالغه ایس دغه نسب اگر پره کې تمام ترکیب د نفوس معلوم سه، د نرو کده معلوم سه، سواد و بسواد معلوم سه، دارا و نادارا معلوم سه، طولشان اگر تخمینی مکمل، ولی شرط نفوس فانی پا افغانستان که خصوصا پا طول دنیا که مشکل ده.
استاد ده اوست تاسو پا مده موضوع بانه کتاب هم لکل ایده ده اوست کمی سرشمیرانی چه سویده چه کلای درس خی، کلای در درس خی، کلای پینزه درس خی، ده پا کم اساس؟
اروی داده چه اصل بگه پا یو اداره مرکزی سهل رو مقتدر مستقله فعالیت کهی، اما شرایط در افغانستان که تنبوشباری خپل مثلا یک نفر سراش یا فامیل توری زده معلومات بالم پوره معلومات نور که یاد داری که نه
پوره معلومات استاد چوک تلایم نیسی دیر دا سیمی دی چه التور تلای نیسی دا وایم چه دا سرشمیران چه کتاب بیلی کلای داد پا چه ما استناد
کن؟ ارمین پخواه می اتحاد در تاوکه چه پا افغانستان که پا دنیا که بال 15 کاله بیر آقا بیرت پارت حوالو که باده 10 کاله سرشمیران کامل سرشمیران ضرور ده و از امریکیه. پا افغانستان که دقیقا نه اتا 15 نه را پدی خواه نفوس میران سوی نده پقه وقتی چه مثلا نفوس بانسوی ده دی چیشی که 2.03% پا کاپ کاپ زیادهی نور که مدرک نلری، دا غیر قانونی دی، دا غیر دغه علمی دی، ولی پا نفوس شرایط و تغییر و تبدیل دی، نفوس تولدات و وفیات در طول تغییر خوری کنه.
بله
است. دکی که چه آقا پخوانه 15 کلن پخوانه نظریه و لغه تخمین چه 2.03% پا دی بانده زیاد که او اندرسه بسه زیادی که پا افغانستان که که پا دی شکلی بالا 15 کال نفوس در افغانستان 2 چنده که. اما در دیر غلط نظریه ده. ما سو وای پیشنهاد کنید چه دیر ضرورت لطول شانده پا افغانستان که در وگلوش میرنه دیر همیز ضرورت ده. پا خارجان چه که خارجان در خود هدف ده پاره، د خپل هدف سیاسي او اقتصادي لپاره نفوس افغانستان ډېر ښه.
استاد، تاسو هم په خپلو کتابونو کې چې ما وکتل ډېر زیات ارقام ذکر کړي دي، دغه ارقام تاسو استاد له کومه کړي؟
داسې ده چې زما د کتابونو صاحب ټوله تحقیقي دي، له ډېر منابع استفاده کوي، هغه به سره څېړي خپل هغه نیمګړتیاوې چې په دې راکې په دې موضوع کې هغه به پر ملاکې خلکو ته لاره بورکړي چې دغه لاره څنګه چې دغه لاره دغه خلا رفسي. نو هدف مې دا دی چې زما ټوله خبرې په دغه سره دي له ډېرې منابع خارجي نه اسفار کړم بلرمده نشراتونه د وزارتونه نشراتونه د صحیح مرکزي نشراتونه دا سره ټوله یو دی ومه او مخابه کومه چې دا دا دې ادارې دوره ښودلې دې ادارې دور ښودلې دي. دا مې ورته وویل دا ډېر په تحقیق یا په عملي شکل کې دا ارقام چې په کار واچوي یا یو شکل ارقام کارشی بلبل شکل او دا کتابونه چې ما ارقام لیکي له ډېر منابعو نه مې استفاده کړلې مقایسه شکل دی مقایسه کړي دي.
مننه استاده، تاسو فعلا متقاعد یاستئ او یو عمر مو د علومو په اکاډمي کې هم کار وکړو. زه خبر سوی یم چې ځینې آثار مو ناچاپه دي او غواړئ چې د اکاډمي سنې رتبې لپاره هم ځینې آثار وړاندې کړئ. تا اثر چی دی دا چی دی پا کم موضوعات بانی وز کرد؟
اگه محترم بوده خواهم میاد در تو که از ما طول کتابی نه از ما تخصص بانی دقیقه اتکال داری زد با تخصص نرم چه یو اداره دا اداری دی یو تخصص اقتصادی دی کوشش بکر پا دقیقه طول دو عمر که دا کتابی نمی زیاده پا اداری و اقتصادی برخه که دا زیادتر دا دوه درې کتابه چې نو په نظر کې لره وکړو حیات باقي وو
خدای مو ژوندی لره اوسه
دغه برابر شه خدای را سر دیاری وکړه. نو دا کتابونه یو دوه درې کتابه هم به موضوع د اقتصادي دي هم به موضوع د اداري دي. دا به هم د خیر دغه ته چاپ کړو زما کتابونه صاحب داسې چې فقط ځای په ځای پراته دي ټول کتابخانو ته ټول وزارتو ته رسمي لګل کېږي صاحب. اما بعد وقت هم خوب به در طول چه ده کتاب خوانی دقیقا نسته.
نو استاد پا نوی کتابونه مدت کم موضوعات رو پیسه کردی چی کار پیبندی کنی؟
پا نوی کتابو که نوی کتابو که جاتر دقیقا ده یقا تخصصی جاته تخصص داده چه مگه دقیقا قیمت به در طول کنه چه در قوانسان که مختلف شکلون ده قیمت را غیلی دی قیمتون مثلا سایر تاریخی با قوانسان یا کتاب لرمه چه عجیب و غریب دقیقا را کم شانی چه قیمتونه زیاد دکی کم عامل دی چه قیمتونه غیر واقعی پورت بی پا کم وقت پورت جی دی پار یو میار پا نام ده شاخص ده قیام غالن چه غیر ده کم چه قیمتونه چه جیگی پاسواس چه علمی هر شای حتی کلی فکر کنی پا اخترو پا مراسم که پا یه دوباراتو که ده قیمتون یه وار جگ شی مګه وړو چې دا قیمتونه ثابت وي و مداخله دولت ورته ډېره مهمه ده. هغه اقتصاد بازار چې دوی ترجمه کړی یا تعبیر پکې اقتصاد بازار نشته باید دې ته راهنمایی بنه ورکړل شي. اقتصاد راهنمایی بنه کېدي اقتصاد مختلط کېدي یعنې مداخله دولت ضرور ده. دلته مداخله دولت ډېر ضعیفه ده پیسه د کنټرول د قیمتو کې یو کتاب مې راځي په خاص تعلی وضع قیمتها در افغانستان په آینده کې به چاپ شي انشاءالله.
استاد وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تاسو چې یو عمر د افغانستان د اقتصاد په حیثه کې څېړنې کړې دي څه ډول یو اقتصادي نظام غوره بولئ د افغانستان لپاره؟
د افغانستان لپاره صاحب چې تر اوسه هم خصوصي تشبثات و هم دولتي مشترک په واحد نظر سره مداخله ونه کړي یعنې زه اقتصاد سردار داود د خدایو بکی اقتصاد راهنمایی شده یعنی دولت اقتصاد راهنمایی کی د نور ته وایي چې دغه لارو که دغه لارو دغه مداخله دولت 50% یا 50% مداخله دولت به دغه په نظرات کې موجوده. زه غواړم چې داسې سیستم داسي واحد سیستم په اقتصاد راهنمایی شده یا اقتصاد مختلط که ولی شي چې هم دولت هم دوغلی پیگه سه مارکی اقتصاد یوش هم پیش حرکت باده پیش نظر باده بلاندی بوزی.
دیره منانا کور مدان استاد زحمتون او بخیه.
تشکر لطاسم چه مطمئن بلند نرکلا چه دخبل نمگلی نظریات ساس حضورت بلاندی کم.
او په دې له استاد چې تاسو نوې آثار چاپ سی او بیا بیا راوغړو او په
هر حیات باقی هر وخت موږ تاسو په خدمت کې ستاسو